درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم په دې خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام درو خو د موسیقي ترڅنګ راپورونه او تر راپورونه وړاندې خبرونه لرو. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د نهه نیویمې کالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د پاکستان نوي صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل. د ایران دفاع وزیر وایي چې راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالی شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلا مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالی شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سوله د ملت یوه لویه غوښتنه ده. د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع شته. د په دې اړه د دینی عالمانو د فتوا او د ټولنې له بېلابېلو پرګنو سره د مشورتي غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی همداراز وویل چې د اوربند په اړه د سولې د عالي شورا او د علماو د شورا د غړیو غوښتنو ته درناوی لري، خو اوربند باید دوه اړخیز وي او اصلي موخه یې سوله وي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې دا به ونه مني چې د هیواد په یوه برخه کې اوربند وي خو په نورو برخو کې جنګ روان وي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تېر اختر په مهال د اوربند اعلانولو په وخت کې ویلي وو چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان نهه نیویمه کالیزه لمانځل کیږي. د پاچا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولي دي. د پروان والی فضلالدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضلالدین عیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمېر غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لاره هواره کړې ده. فضلالدین عیار همداراز وویل چې د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوښونه کانه کړي دي.
پولیس نگهبان شهر است.
دی وای پولیس ته شار ساتون کې دی. پولیس باید امنیت ټینګ کړي، نه دا چې د پولیس د موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی همداراز وایي چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو د موجودیت په اړه ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د نهه نیویمې کالیزې په مناسبت د کابل په غازی لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپلې کابینې مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسمو وروسته د کابینې د وزیرانو غیر مکمل لیست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته شاه محمود قریشي ټاکل شوی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د دفاع وزارت ته غوره شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 168 مثبتو رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرون عارف علوی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړ. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد یې د توغندو په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. برید جنرال امیر حاتمی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبري آژانس د حاتمی په قول وویل لومړیتوب د توغندوی پروګرام پراختیا ته ورکوي. د همدراز ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی خو اړتیا ده چې انکشاف ورکړي. د ایران دفاع وزیر حاتمی دا هم ویلي چې نوی جیټ الوتکې به د اګست په 22مه د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځلو په مناسبت عام ولس ته ښکاره کړي او خلک به یې الوتنې وبیني. د ایران هوایي ځواک د نړیوالو بندیزونو او پر دغه هیواد د تحریمونو له کبله د ظرفیتونو په جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپله پرونۍ کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. دا خبره د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن یکشنبه سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسیبرګ ماڼۍ کې د انګیلا مرکل او ولادیمیر پوتین د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. یوه روسیې ښځه چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د ناسب شوي ایجنټ په توګه کار کاوه د واشنگټن ډي سي له بنده د ویرجینیا د الکساندریه محبس ته لیږدول شوې ده. دا خبره د هغې مدافع وکیل او د محبس مسؤولانو وکړه. تر اوسه پورې په دې اړه کوم دلیل نه دی وړاندې شوی چې د جمعې په ورځ د نهویش کلنی ماریا بوتینا ځای ولې بدل شو. د بوتینا مدافع وکیل رابرټ دریسکول د روسیې دولتي خبري آژانس تاس ته وویل چې د ته مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی شوی چې موکل یې لیږدول کیږي او د دې کار دلیل یې هم نه دی روښانه کړی. د روسیې سفارت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل چې ډیپلوماټانو یې له بوتینا سره وروسته لدې کتلی چې هغه د الکساندریه محبس ته ولیږدول شوه. دا په سیاسي ډلو کې د نفوذ کولو په هڅې او په مسکو کې جګپوړو چارواکو ته په دې اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوې ده. مسکو د هغې نیونه په سیاسي انګیزې بللې ده. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په سټیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغون شوي وو. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو ورې د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام درواورو، نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. نه نوي کاله پخوا په همدې ورځ د افغانستان د همغه وخت پاچا امان الله خان له انګریزانو څخه استقلال اعلان کړ. هر کال دا ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي او نن هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک راوتلي او په خپل انداز د دې ورځې لمانځنه کوي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې دا یو برخلیک ټاکونکې ورځ ده چې باید ترې یادونه وشي. یوسف خان زدران د زمري د میاشتې دې نیټې ته کتنه کړي.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلی هر انسان ته د ارامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمري د میاشتې په 28مه نیټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له نن نه 99 کاله پخوا د وخت حاکم برتانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوي پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کیږي. د ټینګار کوي چې افغانستان نوې نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړي قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغه څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلې ځمکې، د خپلو قانونو او د خپلو ارزښتونو څخه باید دا پخپل لاس او پخپل بشری قوا پخپل عقل او پخپل علم داسې افغانستان داسې او پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زموږ دغه خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته په کږه سترګه ونه ګوري او هغه زیانمن نه شي کړی.
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکی شاو د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې وه. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1939 څخه تر 1942 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1948 څخه د 1980 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمام شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ درېمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مئی په میاشت کې پیل او د اګست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1298 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال د اګست میاشتې له 19 نیټې سره برابر ده، انګریزان د تاړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شامن الله خان په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بېسواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترډو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ د افغانستان خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې. په دې کې وینې توی شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وای چې له بده مرغه ځینې بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شامن الله خان هڅې نه هېرېدونکې وي او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپو ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان با او پروگرام اصلاحی که
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په شلمې پیړۍ کې وو، خو اوس یو شتمه پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوی نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډیر ژر د اصلاحاتو پیل کول وو. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکي بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړې تیاریانې نیول شوې دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازی امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی پاړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر رکشو باندې، په دوکانونو باندې، حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطر یې په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش هیله مندي ښیي چې د خپلواکۍ د ورځې مراسم په امن فضا کې ترسره شي.
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی های لازم گرفته شده.
د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو د جشن لپاره امنیتي پلان جوړ شوی. سر لنن امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه اسارت کې دي او خلک کولی شي په ډاډه توګه جشن کې ګډون وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99 کلیزې څخه داسې وخت یادونه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ جګړې دوام لري، تر دې چې په 2008 میلادي کال کې د دغې ورځې په ویاړ د جشن جشن په مراسمو وسلواله حمله وشوه. کڅم لته حمله مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت مراسم په رسمي ډول او د نظامی قطو په تشریفاتو ترسره کیدل، خو له هغې وروسته د حکومت په کچه د دغې ورځې نمانځل یوازې د څلورو دیوالونو ترمنځ پاتې دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.